السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ستاسو هر کله کوم په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیر دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو له خوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوي چې دا د پټوکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او تعلیم په ګډون یو شمېر بندیزونه ولګول چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې سخت سیل څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړ مورس په بالامرغاب ولسوالۍ کې راوتلي او د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څیړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله تر دې دمه له سلو ډېر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ییز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته په پیل کې وویل چې دا سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشری چوکاټ لاره تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ورغلی دی. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرلت تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ، یو تن یې په ډز وواژه او له لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی د مړۍ د احتجاج لپاره د مرسیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشا ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسید. د اروپایي کمیسیون مشر وویل له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې اوار کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. د لندن په یو هوایي ډګر کې یوې ناڅاپي پوښتنې ته د زلمي د خلیلزاد په اړه راپور به هم واوري.
زما هڅه دا و چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نور افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
د چمن پر لتوالو د چمن کوټې لویه لاره بنده کړې ده.
لکه نه موږ څخه ته د بل موډ به بند کړی دی ورور. د هر چا ته موږ د اخواس او کد کوټي کد کنداري کد باډري کد کراچي ورور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل د غزه د رفح ښار له ملکی وګړو غوښتي دي چې ښار تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه بحث لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سولهیز بسباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان جنو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولهیز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشې توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکاري سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره له ترهګرۍ او نشې توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکاري سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی. خود له خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلې دي. لودو یوا صفیه عارفی ده.
ای واقعا خود بکرنه دی بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو حقوق کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشر مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. له دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
شي اختیار کړ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکاري سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولي. د اسلامي همکاري سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
و امر دل چې د اسلامي همکاري سازمان د افغانانو د ټولو حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا چې د طالبانو غبرګون بچوي او دا خبره د طالبانو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د بحث لپاره په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د شباب په مستقیمه اړیکه راستره دی او دا موضوع سره څیړو. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلامی همکاریو د سازمان یا او آی سی دا اندېښنه چې پراپور کې مهم او جزئیات تاسو واوریدل د طالبانو لپاره څومره جدي او مهمه ده؟
سلامونه او احترام. دا مطالب چې مطرح شوی ده د اسلامی کانفرنس کې، طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب او دا مسائل هغه خواست او هغه پیشنهادات هغه مطالب دي چې 90% د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه دي، اصلي خواست د افغانستان خلک همدا مطالب دي چې تقریبا 90% کټمت د افغانستان د خلکو د خواستونو سره برابر ده. طالبان باید په ډیر دقت دا مسائل کې ځان پوکي.
مننه. او څه فکر کوئ چې غبرګون به د طالبانو د حکومت څه وي د غوښتنې ته؟
زه نه پوهیږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د نجونو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د ایو سی پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه به وید څنګه د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلې د او ای سی د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینلی ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفی ده. یعنی طالبانو باید دا مسئله باید تصمیم ونیسی چه دا مطالب چه پورتکیگی دا خواهر مطالب جیت دا افغانستان دا پار ضرور ده که طالبانو پوست وقت که زن دولت بولی که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو که باید چه دا افغانستان دا خلکو دغه اصلی خواسته باید په نظر کې ونیسی. کدام ظلم طالبانو منفی اغه اختیار کی مانای داده چې طالبانو اصلا د افغانستان د خلکو اصلی غوښتنه نمنی، یوازې په دغه مطالبو که اغه شی چې د منلو ول نه ده حکومت هم شمول ده چې دا بالکل یو ګونګ یو نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا ټول مطالب چې مطرح شوي دي اصلي د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. طالبانو باید سلپسله دا مطالب باید ومني.
بله. او صدات صاحب، په خپله دغه او ای سی څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د په نړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا طول اسلامی ایوادونه پا شمول ده افغانستان هو 50 ایوادونه پا که اشتراک لری، 50 کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده. خو معلوم دار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر بعد ده ملل متحد ده پا طول دنرهی پا کچه ده یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسته پختن سادت صاحب چه پا کم اساس او پا کم میار بنده ده طالبانو ده حکومت استازه ده غنده تا بلل شوه و پا ده سیال که چه ده افغانستان غری توب هم پا ده سازمان که نامعلوم ده او افغانستان هم پا نریوال کچه پرسمیت نده پیشندل شوه؟
دا خو گمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع د پاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړی ده. دا د طالبانو د پاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
ډیره زیاته مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي ترڅو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقه ته ونرسيږي د هیواد مسایل نشي حل کېدای. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ده د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونرسېدل. د بشري حقوقو فعال هوري مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه څو پوښتنې کړې وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سقوط باعث شوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریه مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خوشحالي څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریه مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردن به نفع گروه طالبان.
خاقل خلیلزاد در مذاکرات و په طول پروسه که یو ارخیز مختولار خلیلزاد در طالبان و پگت او در امریکا در نور و چارواک و په تیرستی لسره کار وکر. در خلیلزاد په وساطت او در خاقل ترامپ په اداره که نور و امریکایی چارواک و در افغانستان تیر حکومت مجبور کر چی ترلس و زرو در طالبان خوشی کری. هغه کسان چی اکثری در تروریستی بریدون پگدون په مرگون و تاوتریخوالی تورن او په جنگی جرمونو محکوم
شوی
متهم بودند اینا را رها کردند. هوریه مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پلازمینه ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2023 کال سپتمبر د 2023 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2023 کال د فبروري په 19مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړل دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمېر سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل پر رفح کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی دی. امریکا او نورو اړخونو په وار وار له اسرائیلو غوښتي چې پر رفح له عملیاتو لاس واخلي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په 16مه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رافال اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتر لری هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرایلی پوځیان پراخ شوی بشری زون بولی. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رافه ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي. رویټرز خبری آژانس د ځایی اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلي خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرایلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خاټو او دوړو کې پلی له رفح څخه وځي. د رفح یو اوسیدونکي امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. لتیرو شاوخوا وو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوی، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی چې لا هم نه دی پرانستل شوی. په چمن کې روان پرلت د 2013 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو پاکستان یې نه منی. په دې اړه نور حل لکوټې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ راتګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، هر چا ته، ځوانو سپینږیرو ته دا وایي، تر هغه سربېره خلک را روان دي موږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دي. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دای موږ راپورته شوی چې نه د موږ سره کښته د بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواس وکړو، د کوټي، د کنداري، د بارډر، د کراچي ور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېر خلکو هلته پر د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ پر لټ په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دي، خو د چمن لګې د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
تاسو ما وبوي ولې دي؟ تاسو ما بدلې ولې ده؟ تاسو ما څنګه نه ولې دي؟ تاسو ما ورسو ګان نه ولې دي؟ او ما خلای چې تبا قانوني تجارت څخه قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پر واګه روان دی، پر دفتر روان دی. موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونه ورده چې اوسنۍ احتجاج دغه روسته توڅوي دي. کله چې د مې په څلرمه نیټه په سرحدي شارچ چمن کې د پرلتوالو په خبره د سردی اسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید شوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیا شوي وو. خود سردی اسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه دغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د قدر منوریدونکو د خبرونه په 2 نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په بدخشان ولایت کې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ او همدارس د دې ولایت په بل ولسوالۍ اورګو کې د طالبانو د حکومت د اعتراضونو نه وروسته وضعیت ته بحثونه ځانګړي شوې دي. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 26 نیټې پورې د ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه او نیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خپور کړی زیاته کړي چې له دې شمېره 3401 کډوال له ایران او 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي چې افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې ده، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 40 زیات افغان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نه وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوي دي.
شرایط زندگی را خمه فرمید که از ایج نگاست چیز نیست.
دجبن شرایط دلته په هیچ لحاظ سم ندی. لحیق ورز شراغلی یو لبیکاری نپا کور ناستیم. خوراکی تو که پوشاک هیچ مهم سم ندی.
لایران افغانستان ته تازه استون کړل سوای او د کابل ښار اوسیدونکو فواد ربانی هم ازادي رادیو ته وویل
دنیا از مهاجرت او از مشکلات مشقت او زیات دوباره
د کډوالۍ د ژوند لګړو سونزو دل تخپل هیواد افغانستان ته راستانه شو. خود ته هم خلک له سخت بیکاری بي وزلي او بیچارهګي زوري په خاصه لابونه هم د خلکو کورونه وری چې د سونزو هم زموږه او ټول نور خلکو ژوند لننګاونو سره مخ کړی دی.
د بیرته راستنې سو یو کډوالو د سونزو پاړه مو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنې دونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی و پخت، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له ایرانه یو شمېر راستنه سوي وروستي افغان کډوال د اسلام قلعه په پوله کې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د نغدي او خوراکي مرستو لپاره ورمعرفي سوي او ځینو نورو ته روغتیایي خدمات وړاندې سوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل سویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیریاو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواد ایستل سوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په تیری وونۍ کې د بیلابیلو نړیوالو ادارو IOM، یونیسف، اوچا، نړیوال بانک او ځینو نورو ادارو په خپلو پرله پسې راپورونو کې په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین او تر څنګ د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو او د ګڼو خلکو د زیان زیانمنېدو له امله اندېښنې مطرح کړې دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې.